السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه تموز احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې رادیوي ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تاند څنګ ته ځانګړې ده. خو د معمول په شان د هرې خبرونې په پیل کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسېدلي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د خبر له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و چې نن سهار د هرات ښار په 28 کیلومترۍ کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې نننۍ زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژورتل کې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادۍ راډیو ته ویل چې د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي دي چې له نننۍ زلزلې وروسته دې روغتون ته یو مړی او لسلو زیات ټپیان راوړل شوي دي. له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې د هرات زندجان ولسوالۍ مرکز و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات واړول. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق پرون وویل د هرات په زندجان ولسوالۍ کې تر ټولو زیات انساني تلفات پېښ شوي چې د مړو شمیرې 1400 ته رسیږي او شاوخوا 1500 تنه نور تري تم دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې له زلزلې وروسته د احتمالي قحطۍ په اړه خبرداری ورکړی. د آسیا پاسیفیک حوزې لپاره د دې ادارې سیمه ییز مشر جان آیلیف یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته ویلي دي چې له افغانستان سره د مالي مرستو په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی، نو ځکه د قحطۍ احتمال شته. آیلیف وویل د افغانستان لپاره د WFP بودیجه د تیر کال پرتله په سلو کې تقریبا 80 کمه ده. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د ملاتړ کچه لوړه کړي. WFP مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که د افغانستان بودیجه زیاته نشي نو اړو افغانانو ته د مرستو په رسولو کې به کمښت راشي. د اسرایلو جنگي الوتکو یو ځل بیا د غزې پر ترانګه بمباري کړې ده. د اسرایلو دفاع وزارت نن سهار وویل چې لسګونه اسرایلي الوتکو په دې هوایي عملیاتو کې برخه واخیسته او په الفرقان سیمه کې له 200 زیات اهداف وویشتل. په تیرو 24 ساعتونو کې دا دریم ځل دی چې اسرایل د غزې په ترانګه کې په لویه کچه هوایي عملیات کوي. د اسرائیل دفاع وزارت وایي چې په ټوله کې له 450 زیات اهداف وشتل شوي دي. د اسرائیلو د دفاع وزارت ویان جاناتان کانریکوس نن وویل چې پر اسرائیلو د حمله او بخې پر اسرائیلو د حماس د شنبې ورځې په پراخه حمله کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر اوس 1200 ته لوړ شوی دی. د ترکیه او روسیه ولسمشرانو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د کړکیچ د پای ته رسولو په اړه خبرې کړې. کرملن وایي چې د رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین د پرونیو خبرو تمرکز په منځني ختیځ کې پر سمدستي اوربند او د خبرو پر بیا پیل و. د ترکیه جمهوري ریاست وایي دواړو مشرانو د زیاتېدونکي کړکیچ د مخنیوي او سیمې ته د بشري مرستو د رسولو د تدابیرو په اړه خبرې وکړې. کرملن په یو بیان کې د ملکي تلف د ملکی وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو خپګان څرګند کړی او په عین حال کې ویلې دي چې روان کړکې چې یوازې د فلسطین او اسرایلو د دوو دولتونو د پلان پر بنسټ حل کېدای شي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي. د لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې نننۍ لوبه به افغانستان وګټي.
که څه هم موږ ونه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافي چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سګنی نړیوال جام کې د افغانستان بله مسابقه د راروانې یکشنبې په ورځ له انګلستان سره په پام کې ده.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درانو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. د هیلو وړانګې ډرامې ته ښه راغلاست. تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې پلاستیکونه او پلاستیکي لوښي څومره خطرناک دي. د پلاستیکونو کارول انسانانو او چاپیریال ته ډیر ډیر زیانونه او منفی تاثیرات لري. دا ځکه چې پلاستیک او پلاستیکي لوښي تر پیړیو پیړیو ژوندي پاتې کیږي او نه خاورې کیږي. آیا پوهیږئ د پلاستیکونو په ترکیب کې چې کم توکي کارول کیږي له زهرو کم نه دي؟ دا د دې لامل کیږي سو د انسان په وجود کې د ځینو هورمونونو د فعالیت مخه ونیسي، آن تر دې چې د جنسي کمزورتیا لامل کیږي او فکری تمرکز ته زیان رسوي. درنو هیوادوالو، هیله ده چې تاسو هم دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړئ سو د پلاستیکونو د زیاتې کارونې مخنیوی وشي، سو ځان او چاپیریال مو د دغه توکي له شر نه په امان پاتې شي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو را بولم د هیلو وړانګې د ډرامې اوریدو ته. نو دا تاسو او دا هم ډراما.
ښه مولوی صاحب، پرون خو زه نه وم، خبر شوم چې د فرهنګي مرکز په حق لمو له مشرانو سره خبرې او مشورې کړې دي.
هو سنگینا، ښه شوه چې خبره دې را یاده کړه. پرون مو له ټولو کلیوالو سره د فرهنګي مرکز په نامه باندې خبرې وکړې.
ښه مولوی صاحب، دا خو ښه کار شوی دی. والا
د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کلي د فرهنګي مرکز لپاره مو یو ښکلی نوم انتخاب کړی دی چې له تاسو سره یې هم شریکوم. موږ ورته سلامت نوم غوره کړی دی.
څومره ښه نوم دی سلامت.
رښتیا هم چې ښکلی نوم دی.
زما هم خوښ شو، ښه نوم دی.
ټولو ته مبارک او بختور شه، ښه نوم دی. خدای دې موږ او تاسو ټول سلامت لري.
آمین. خبره دا ده چې د کلی ټولو مشرانو دغه نوم انتخاب کړ او ما ته یې وویل چې د کلی نور ځوانان او مشران چې خبر نه دي خبر یې کا. دا دې تاسو هم خبر شولی.
خیر سه مولوی صاحب. هو مولوی صاحب، دا ښه خبره ده چې د فرهنګي مرکز لپاره ښه اختیار آماده شوي دي. زه به سبا له خیره له خپل رئیس سره د کوهي د جوړولو پاکله خبرې وکم چې زر تر زره پې کار پیل کړو چې موږ او تاسو اوبو ته اړتیا لرو. کنه
ډیره ښه ده مولوی صاحب، د فرهنګي مرکز کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي. دا دې نوم مور ته انتخاب شو. اوس به راشو هغې بلې موضوع ته. مولوی صاحب،
کومه موضوع؟ امید ده
هغه د پلاستیکونو خبره. تاسو ویل چې باید له کلي نه پلاستیکونه پاک کړو چې چاپیریال او موږ ته زیان رسوي. ما په دې هکله ښه فکرونه کړي دي.
ښه دا هم ښه خبره ده. څه فکرونه دي کړي دي؟ موږ ته یې موایا ځوانه.
اول خدا چې موږ او تاسو باید ټول کلیوال په دې خبره پوه کړو چې تر دې وروسته له پلاستیکي کڅوړو نه هیڅ ګټه وانخلي. دویم دا چې موږ او تاسو په کلي کې ژوند کوو او په کلي کې پلاستیکونه ډیر نشته. که یوه ورځ حشر وکړو نو په کم وخت کې ټول کلی له پلاستیکونو پاکولی شو.
سنگین لالا، په دې حشر کې زه او زما ټول دوستان برخه اخلو. ګلالۍ هم ورته راځي.
سمه ده ګرانې خورې، دواړه به یو ځای ورشو.
ډیره ښه خبره ده، موږ او تاسو ټول پکې برخه اخلو. زه به د کلي له مشرانو سره خبرې وکم او د حشر ورځ به معلومه کړو.
بالکل سمه ده.
و مولوی صاحب قربان شم، ته د حشر ورځ وټاکه، نورې ما ته خوشی کړه. زه چې پسې ډور راواخلم نو په یو ډنګ سره ټول کلیوال خبروم. هیڅ غم مه کوه.
دادې یو پلاستیک مې پیدا کړ. دادې ما پیدا کړ.
سنگینا، ریحان خان څنګه دی؟
اوهو مولوی صاحب، پوښتنه مه کوه. ډیر سخت مست او پهلوان ماشوم دی. ښه مو ورسره ساعت تیر دی په خدای.
ډیره ښه ده، خدای تعالی دې تل روغ جوړ لري. خو دا امید څه شو ناڅاپه ورک شو؟
هغه دی، هلته لګیا دی د ملالۍ او ګلالۍ ویډیو اخلي. کور یې ودان. ښه ده، عکسونه او ویډیو ماشومان هڅوي.
و ځوانانو، وای هم خورما هم ثواب. دا دې نن مو دوه ګټې وکړې، هم موږ او تاسو ورزش وکړ او هم ملالۍ او ګلالۍ پلاستیکونه ټول کړل. دوی دواړو هم دا نن نه حشر پیل کړو.
هو مولوی صاحب، موږ او تاسو باید د دې چې ټول کلیوال تشویق کو چې د کلی په پاکوالي کې له موږ سره برخه واخلي. د پلاستیکونو راټولول اسانه کار دی، ډیر درون کار نه دی چې واړه او زاړه یې ونه شي کولی.
بالکل همداسې ده.
سنگی لالا صبر وکړه چې موږ هم در شو. لالا لږ په کرار ځئ چې موږ هم در ورسیږو. څومره زر زر تګ کوئ.
سمه ده سمه ده، راشئ.
یاره خو د دې نجونو له لاسه زه ستړی ستومانه شوم. ورته وایم ودرېږئ چې فلمونه مو واخلم، خو دوی په یوه منډه دي.
سمه ده همه جانه. مولوی صاحب، په فلمو عکسونو کې له خیالي ګل نه امید ډېر تکړه دی، ښه ښه فلمونه اخلي والا.
خیالي خو هوایی بنی آدم دی، تل په خپلو خیالونو کې ډوب وي.
سنگی لالا، دا دې نن موږ هم ورزش وکړ او هم مو پلاستیکونه راټول کړل.
آفرین، تر دې وروسته تاسو په خپلو کورونو کې ورزش وکړئ، تل به صحتمند اوسئ.
نو په کور کې کله د منډو لپاره ځای شته؟ ریښتیا وایي
مولوی صاحب، هغه زموږ او ستاسو د منډو سیالي مو همداسې پاتې شوه لکه چې.
نه 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 پاتې کیږي، یو ځل دا فرنګي مرکز له خیره سره جوړ شي بیا به د منډو سیالیان پیل کو. دعا کوئ چې سلامت جوړ شي.
خا خا، زه وایم چې ولې مو په فرهنګي مرکز د سلامت نوم ایښی دی؟ دا ځکه چې په دې فرهنګي مرکز کې به د ورزش برخه هم وي.
یوازې ورزش نه، دا فرهنګي مرکز به ډېرې برخې ولري. لږ صبر وکړئ چې یو ځل خو جوړ شي.
وکیلوالو، لږه شیبه غلي شئ چې ملک صاحب حضرت خان تاسو سره خبرې کوي. ملک صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کلیوالو، نن موږ او تاسو د مولوی صاحب عزیز الرحمن له برکته دلته راټول شوی. مولوی صاحب زمونږ او تاسو د کلی لپاره ستر برکت ده، تل ښه ښه فکرونه کوي او عملي کوي. نن دلته راټول شوی یو څو له خپل کلی او شاوخوا سیمو نه پلاستیکونه راټول کو چې هم مو کلی ښکلی او پاک شي او هم له ناروغیو او میکروبونو نه خلاص شو.
دا زمونږ کلی دی او زمونږ کلی موږ ته داسې دی لکه کور.
مولوی صاحب، زموږ او ستاسو د کلی فرزانی نرسې موږ او تاسو ته دستکشې، ماسکونه او د لاسونو مینځلو صابونونه رالیږلي دي. ویل د حشر په وخت کې ماسک او دستکشونه کار واخلو او اخر کې خپل لاسونه او مخونه په پاک اوبو او صابون سره ووینځئ چې مریضان نه شئ.
له فرزانۍ نه باید ډېره مننه وکړو. رښتیا وایي، مونږ او تاسو باید د حشر په کارونو کې د خپل ځان صحت ته ډېر متوجه اوسو. داسې نه شي چې د کلي په پاکولو کې خپل ځان ناروغ کړو. ښه ده چې ټول له دستکش او ماسک نه ګټه واخلو.
سنگی لالا، ما ته څو جوړې دستکش او ماسکونه راکړه چې کور ته یوسم. مور مې کور او د کور شاوخوا پاکوي.
سمه ده، خور کوي، واخله.
ماشاءالله، نامې خدای دې وي ملالې جانې. سنگینه، داسې به وکړو چې کلیوالی میرمنې دې یوازې خپل کورونه او د کور شاوخوا سیمه پاکه کړي. ضرور نه ده چې ټول کلی نه پلاستیکونه راټول کړي. د کلی لپاره موږ او تاسو یو.
ولا ښه خبره ده مولوی صاحب، هغوی دې یوازې خپل کورونه پاک کړي.
بالکل، زما د زړه خبره مو وکړه. ښه پلان دی. ښه نو درځئ چې حرکت وکړو. له خیره سره ورځئ، نو مخکې شئ. هر ځای کې مو چې پلاستیکونه لیدل راټولوي او په بوجیو کې اچوئ چې یو مناسب ځای کې خوندي کړو.
بالکل سمه ده، درځئ چې حرکت وکړو.
والکه چنار ګلا، کاریګر خو لګیا دی میدان پاکی، تور ته د چایو ترتیبات ونی سات چې حشرګر بس تړي شوی وي.
خوشاله کا، چای می وختي تیار کړی دی. اوریخیا مولوی صاحب ته خدای خیر ورکی، ډیر مزادار خرمای راوړی، اغه هم تیار ده.
کور دی ودان. والکه چنار ګلا، دا او دان دی ولې دلته یې خره د کیڅ دی؟
کور دی لغاله ډاکشه. خوشاله کا، تا ته چنار ګل څه ساده کاری دیکھ میں دلا سنو انجلو لپار او بوئی کی دی او ترسنگ دلا سنو انجلو صابو نامی کئی دے فرزانے رالے گلے وہ چلا شر روس اپنے لا سنو وہ منزو چی مری زان نشو.
یارا نو وائم چی دازل دے ستا کور لگلے ڈاکشی سام ترتیبات دے نویلی دی. کور دے وادان چنار گولا.
کور دے لگلے ڈاکشا، دعا دے پکار دا. کلیوال لارلا او پدے گرمے کے پلاستیکو نہ راٹو لئی خوالی تو یئی په موږ دومره حق نه لري. د غرمې ډوډۍ په کورونو کې وخوړه، د مازیګر چای به موږ ورکو.
یاره چنار ګلا په خاکساری او سخاوت خو می ډیر خوخه بس داسې وکه د ځوانانو ته وای چې د میدانی زر پاکه کی چې اشرګر به اوس راورسیږي هله نو
سمه ده خوشاله کا خو به دې نو وایل چې د دې کوی ستلو کار کله شروع کیږي لخیره
هم دې شپو ورځو کې پیکار شروع کړي د کاریګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاړه اخیسته ده چې کله کار شروع شو بیا به حاجی شیرین ته خبر ورکړو
بیا خو نو د کاریګرو به ښه سات تیر وي خی غوړې غوړې خورو اگانې به نوشي جان کی ځکه چې حاجی شیرین له غوړو سره ډیر جوړ دی
هم دې غوړو خو حاجی شیرین ته د زړه تکلیف پیدا کړ چې اوس نور په اخته نه کی چنار ګلا ته یو غږ وکړه چې میدانی زر پاکه کی
پسترګو وورونو لږ بیړه وکړئ چې اشرګر اوس را رسیږي ستړی به وي میدانی ښه پاکه کړئ
چنار ګلا زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله ډیر ښه اتفاق او ډیر ښه فکر لري ټول په یوه خبره دي شکر دی د همدې اتفاق او اتحاد له امله د سړک خاوندان شولو کله مو پاک شو ډنډونه ډک شول پاکي او نظافت ته توجه ډیره شوه خدای دې همداسې هوښیار او په اتفاق لري
او شکر دی زموږ کلیوال ډیر ښه روان دي د شاوخوا کلیو خلک هم ډیر صفتونه کوي هر وخت ځوانان او زاړه راځي او زموږ ستاسو کلی ګوري
بس دا د ښو مشرانو او هوښیارو ځوانانو برکت دی
خوشحاله که هغه دي اشرګر په خیر سره راغلل
وای ماشاءالله ماشاءالله دا خو ټول کلی راوته دی خدای دې له بدو سترګو وساتي هله نو راشه چې چای یوسو
بسم الله هرڅه تیار دي درځه
شبنم رندرې راځه موبایل کې وګورو چې ریحان جان ته د پولیو واکسین کله وکړو
ورندار دې چارشه مونږ له کلینیک نه د ریحان جان لپاره مکمل د واکسین جدول واخیست د واکسین وختونه یې معلوم دي سم صفای او کارت دی ټول واکسینونه ورته وکړل بیا راغلو ورندار دې چارشه دا واکسینونه په هرې شفاخانې او کلینیک کې شته یوازې نسلینې ترور سره نشته
وګوره چې د قندولک ته مشوششم ونه نیوه
سنگین لالا دې وویلې چې یو لوی ختم او خیرات به وکړو ټول کلیوال او دوستان به راوغواړو ښه خوندوره میله به وکړو
وی لالا جانه مې قربان شم زموږ لالی جانې سره ښه خوشحالي کوم او چمبه وهو چې ریحان جان ونه وایي څومره بې لاسو پښې عمل لرمه هیڅ یې راته خوشحالي ونه کړه
درنه جار شم ته چمبه ووهه او ریحان به درته خوښي کوي
دا خو لا وړوکی دی لکه پلاستیکي نانڅکه
وا دې ورېدل چې وی ویلې زه پلاستیکي ګوډې نه یم ماما جانې درته خوشحالي کوم
اما دې جارشا په خدای رښتیا وایې څنګه وګورم بې ده په کاشو چې ما ته ولې پلاستیکي نانڅکه وایې اما دې صدقه ته پلاستیکي نانڅکه نه یې ته د اما نه بغې اما دې درته ښه چمبه وهي
دادا اتریگا چی اما جان تیوار کما صبر چی اوچت کما مور جان تراشا دا غسی ملالی جان غیگا دی خلاصا که اونیسا لاسونه دیم خلاص که آفرین
اتریگا چی لاس می تینا تاو کم چونو لگی لاس مره کلی دی نازوالی
وی حاقا دی در تیو خندل
خوب خدای هودی کته ورته ګرانه یې ماتم ګران دی دا ما قنده ورندارې ما چای کم
هو ولې نه ما چای که
نه مور جانې مې ویل ماشوم ډېر مه مچی کوه ورسره خبرې وکړه او ناز ورکړه
خیر دی ترور جانه مې ډېر پام نیسي
نه ویلې ماشوم لکه ګل نازک دی باید لاس مخ او شونډې دې پاکې وي هغې نه بغیر مچی نه کې چې مریضیږي
دا سخکاری چې ترور جانې ته مې ډېر ګران دی
هو پرون یې زما د ماشومتوب ټول کالي راواخیستل بیا یې وویل نه دا زاړه دي ښه نه دی چې ریحان جان د تا زاړه واغوندې ورته نوي جوړوم بې د هغې نه هوا سړېږي
ترور نه مې صدقه شما وختي د یخنۍ غم هم ورته وخوړه
وی ته ولې ژاړې لکه چې ژوبل مې که څه پې وشوه
اتمن وږی شوی د شیدو وخت دی ودریګه چې شیدې ورکم
چې وږی دی دا دی واخله شیدې دې ورته ورکه
اما جانې رایکه او راشه مور دې چارشه وږی شوی راشه چی شدی درکم.
دیالک زند ونه که نیم ساعت دی واده نم تیر شو.
حتما کم مشکل سر مخ شوه ده.
یو زنگور تا اوه هی چه چیر تر از که دل ده.
مولوی صاحب تا یو زنگور تا اوه ها؟
پسترگو تاسو دغه کټونو کې سوري لاندې کینئ چې لمر تیز دی. ته صبر چې زه مې دا ټلیفون راواخلم. دغه دی
والا. رښتیا وایې ګرمي ډیره ده او زه تږی شوی یم.
دا دی واخله، ما سره یو بوتل اوبه شته، واخله.
شکر خدایا، کور دې ودان.
دارو دشه.
بلی سنگین خانه، السلام علیکم، چیر تل خیر را ورسیدی؟
علیکم سلام مولای صاحب، لاره کیو، څو دقیقې وروسته رسیږو.
سمه ده، مونږ انتظار وباسو.
ښه مولای صاحب، څه یې ویل؟
لاره کې دی، اوس به راورسیږي.
زه ښه شو خاطرم جمع شو. رښتیا خوشحال کاکا، دا بالښتونه زموږ د کور نه دي؟
دا کټونه هم ستاسو دي. کارم چې شروع که دام د کاریګرو لپاره راوړل. امید جان عاشق الله او چنارګل راوړل.
ښه یې وکړل. ما ویل چې څنګه نظر کې مې آشنا لګیږي.
تاسو د خدای تعالی ژوندي لري، ملکي خو څه اسانه کار نه دی، تاوانونه او طوفانونه لري.
اوی نام خدای، دا خو سم لکه یو کور دی، څه دوړې جوړې کړي دي.
دا د ساکندنې وسایل دي، هغه هم برمیسا لکه د ملک خیرو د کلي.
خدای دې سنګینه او رئیس ته خیر ورکړي، لوی کار یې وکړه، کور یې ودان.
آمین.
نو بیا صبر چې ورته اشاره وکړم چې موټر دې ډډه کې ودروي. زما په خیال چې وسایل یې ډېر درانه دي.
فکر کوم ټول وسایل یې په یو موټر کې رابار کړي. دا دی په خیر راورسېده. دا خو ډېره ژوره څا وایي، عین بیخي هماغه منطقه او د اوبو اصلي رګ ته ځان رسوي، لکه کوبۍ د زګا غوندې نه ده چې څو وخته پاس وچه شي. دا نو همداسې پاتې کیږي.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. ستړی مشي،
سلامات اوسئ. وبخښئ چې لږ ځان مې وکړ، د انجینرانو خپل کارونه درلودل، د هغه لپاره لږ ځان شو.
مهمه خبره نه ده، مقصد کار مخته لاړ شي. دام د څاکیندل دي، هغه هم لوی او ښه په قانون برابر چې د دولت اجازه هم لري.
دا ټول د خوشحال خیلو کلي د خلکو اخلاص دی. ښه نو اول انجینر صاحبان کټونو کې کینوه، چای او ډوډۍ تیار دي. ډوډۍ دې وخوري، تم ډوډۍ وخوره، بیا به سره خبرې وکړو.
تاسو ډوډۍ نه خورئ؟
مونږ خپلو کورونو کې خوړلې. دا ستاسو حق دی. آشوقلا تیار کړه او بیا چنارګل سره ژرندې ته لاړه.
ښه نو سمه ده، سلامت اوسئ. ډېر په تکلیف شوئ، زه یې په خپله تیاروم. تاسو تر هغې د څا ځای معلوم کړئ.
مولوي صاحب، تا نقشه راوباسه چې چیرته ده.
راځئ چې لاړ شو، هملته به نقشه وګورو. بیا یې چې ډوډۍ وخوړله، د فني او مسلکي نفر په مرسته ځای به په نښه کړو. درځئ چې لاړ شو، هغې ونې لاندې به ودرېږو، هملته به نقشه وګورو. بیا یې چې ډوډۍ وخوړله، د فني او مسلکي نفر په مرسته یې ځای په نښه کوو. هغوی زموږ هم ښه پېژني او موږ نه څو څو ځله ښه پوهېږي. شاید کومه منطقه چې موږ په نښه کړې ده مناسبه نه اوسي.
رښتیا وایې، راځئ چې لاړ شو. دا دی سم شو. ښه، کومه ده؟ دا څا په نقشه کې چیرته ده؟
دا ده دلته یې نښه ورکړې ده.
ښه ښه، کوم ځای ده؟ د میدانی کومه حصه ده؟
فکر کوم چې هغه ځای دی.
هغې نه لږ دیخوا. ته صبر چې انجینر صاحب پکې څه نظر ورکوي.
هر څه چې وویلې منو یې. دوی مسلکی خلک دي، ټول عمر په همدې کارو کې تیر شوی.
اوهو، رښتیا وایې، توکل په خدای.
وی تو ګوره، ما پوښتنه مو نه کړه چې شین چای څکې او کتور.
ترور جانې، فرق نه کوي، زه دواړه څکم.
ها ها، خوش نصیبه یې، زه تور چای سره عادت یم، شین چای سره مې د خولې مزه خرابېږي.
ها، شکر دی تور چای مې دم کړی.
خور جانې، نیت دې صاف دی، کینې ډېر کم خلک پیږي چې زه تور چای څکم.
دارو موشه نسرینې ترورې، پوهېږې چې ولې مې راغوښتی یې؟
نه والا، څه پوه شم، بزرګه خو نه یمه. ښه نو اتمنی کومه خبره خدا چې غوښتې دی یمه، هغه هم فرزانې سره. او
والا، ښه بېغمباشه ښځه خو یې.
ملک صاحب څنګه؟ څه بېغمباشه مې کړې ده؟
نام خدای دی وي، زه یو خلک د کار په ځای کې بې عزته کوې، ځوروي، بیا کار کوي چې هیڅ خبره نه ده شوې.
خدایا خیر کې دا کارونه دې چې ویل ما کړی دي هیڅ مې یقین ناراضي.
ښه فرزانی لورې دا څه وایي؟ زه ته یې ورته ووایه.
ملک صاحب بیخي مې شرم راځي، څو ورځې مخکې راغله او ډېرې وځورولم، اختار یې راکړه. مام کولی شو چې لکه دې غوندې ځان بد کړم خو ومې نه کړه. کله چې مې ورته وویلې د لاسه د شکایت کوم، وی ویل چې لاس دې خلاص.
ویلا توبه مې ده خدایه، زه څه پوه شوم چې دا فرزانګه که دومره دا خبره غټوي. ما ویل شاید نور ښځو سره یاده کړي. زه څه خبره چې تاسو ته یې زحمت درکړی دی، که پوهېدم چې داسې یو کار کوي هېڅکله به مې څه نه شکایت نه وکړې.
افسوس دې ستا په حال وي، ته ښه پوهېدې چې هغه څه وایي، مګر خبره دې کې ده چې د چا پروا نه لري. ته دې بیا دا خبرې په ځای پرېږده، ناروغ ته د سودا په سترګه ګورې او ښکار غوندې ورپسې. همدا اوس پوهېږې سنګین خو لیونی نه دی چې یو خروار پیسې د خپلې ښځې په ولادت کې مصرفي کړي. هغه پوهېږي چې دا یوه مهمه خبره ده. اول ته ده ووایه کوم واکسینونه چې کلینیک کې کړي دي ته تېنه خبره یې؟ ته هغه پېژنې؟
واکسین کړي؟ زه څه پوه شم؟ پیسه داره خلک دي، هر رقم واکسین چې زړه وغواړي خپل اولاد ته یې کوي. نو
هغه خبره نه ده، واکسین خپل تقسیم اوقات لري او د تطبیقولو قانون خو سر په خوده نه کیږي چې ته فرمایش ورکې او نور درته پیچکاری وکړي.
دا دی اوس پوه شوې، هر شی ځان ته رقم او طریقه لري. تو خدای چې ولادت تا سره کړی وای او بیا تلا واکسین جدا بل ځای کې کوو، هغه معلومه نه چې څوی باید ورکړی وای. صرف د دې لپاره چې افتخار کړی وای چې ولادت د نسرین ترور په لاس شوی دی.
ملک صاحب خیر دی، دومره مزاورانو نور به د فرزانه جان پسې لاړه نشي.
د امید مورې ته غرض مکوه، دا دویم ځل دی، دا د ملکۍ کارونه دي، زه یې مسؤلیت لرم. سبا ورځې کوم حادثه وشي خو ما نه پوښتنه کیږي کنه. پاس د دې نه دې پام ونیسه او چاته ضرر مه رسوه، که نه نه دا خبره به ډېره لویه شي.
راپور مې ورکئ، خبره مې لویه کوي. زه مسکینه او بیچاره ښځه خو څوک نه لرم، سره سره رفتار کوئ خیر دی، خدای خیر سره دی.
بس بس موٹی چار شا مشاڑا رشپے دن چڑلے کدا سے کبھی نو بیا ماں پریشانہ کبھی زویا کم زائد خوگی گی خدای مکا مریض ہے. بس بس امای کور چنه درد لري او نه تبه مقصد خپل مور زوروي.
زما قندن نوګک، زما شیرین نوګک، دا ما قندا شبنم ریندره می ما پازا بوا چې به در نه خپه کیګم. شبنم ریندره یو ګورا په خدای غلی شو، د ما په خبره پوه شو.
دا نه خشو چې زه زر زر کالیا او پمپرونه تیار کوم. هلا ورندار دی جارشا، هماغه لوی د سکاول راکه چې اوس به د لالا راورسیږي.
چیرته ځی؟
اوی رښتیا تا ته مې ونه ویلې خو ترور مې خبره ده. نن باید کلینیک ته لاړ شو، هغه ډاکټره اوس نه دی، ریحان جان ډاکټره شوې. بل ځای ته نه بیایم، لالا دې د دفتر موټر راولي او زو د خیره تم راسره لاړه شه چې مرسته وکړي.
دا دې واخله، رښتیا ولې بیایې؟ خدای مکه مریض شوی.
ملاقات د زو او تاریخ اومه ورځ ده، لاړ شو چې ډاکټر څه وایي او څه مشوره راکوي. مونږ ته یې ویلي وو چې راشئ، څو دورې نور هم باید لاړ شو.
زه نه په دې خبرو نه پوهېږم، څومره سختې خبرې دي.
زه هم دومره تکړه نه یم ملالۍ جانې، خو دا خبرې ټولې د واکسین په کارت کې لیکل شوي دي. د واکسین د کارت له مخې نن یې وار دی چې باید کلینیک ته لاړ شو.
د لالا نه مې جار شم، پلار جان او مور جان مې ویل چې سنگین لالا ته ریحان ډېر ګران دی.
رښتیا وایې، لالا دې ښه پېژندلی. ښه نو راځه چې اویلۍ ته ووځو، جوش یې کړی د سکلو اوبه به هم واخلو، نور شیان مې خو د سکول کې یخي.
ښه نو زه د سکول اخلم، ته ریحان جان را واخله.
همداسې کوو. څنګه ښه هوا ده، بنی ادم تازه کوي. ښه دی چې ریحان جان مې ښه پېچلی دی.
د سکول څومره دروند دی؟
خیر دی، زی اخلم.
نه زی اخلم، ته ریحان جان واخله، اوس اسیم په موټر کې کینو د خیره.
لالا دی دی ویلی و چې ورسېدم آران وهم، درځه چې د خیره لاړ شو.
مور جانې مونږ لاړلو، ور بند که. د خدای پامان.
ترورې د خدای پامان.
هغه د کوټې د کړکۍ نه مونږ ته لاس خوروي، وای د خیره لاړ شي.
درځه مخکې شه. وای څومره وارخطا دی، ودرې دغه دی راغلو نو چیغې مو ورته وهلی نه شم. راځه چې لاړ شو.
درځه چې ځو.
واکسین ولی ماشومانو ته مهم دی؟ دا ځکه چې ستاسو د ماشومانو ژوند ژغوري. واکسین بې ضرره او خوندي سیز دی. واکسین ستاسو لګښتونه کموي او ستاسو د ماشوم روغتیا تضمینوي. واکسین نورو ماشومانو ته د ناروغیو د انتقال مخنیوی کوي. نو د خپلو ماشومانو واکسین اول مه هیروئ. تر بلې ډرامې مو روغتیا په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، کدی اجازه وی او دوه خبره مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکي.
وای نوروز خانه، چې زما په وس پوره دی ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې. راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمن سوله وکه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی، چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خیلو د کلي دی.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګا یوه ډرامه خپرېږي. نوروز وروره، هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مرګ. دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه، نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو ډانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
چنارگل
ماما، شمس ډیر مردار خورا لگ دے، ځکه خو تل مریض وی. کلا ناولی او بس کی، کلا ناولو زایونو کی لوبی کوی. اوس زده مردار مانا خوری، ته دې مانی ته وګورا.
وی دا خو پر اختیا چې ډیره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ډانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو ډانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دي تازه دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلې تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي او 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي په خاني دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونه ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څه خیره پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخر په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول د کو دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه و فیصد خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه و فیصد ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه ل لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه پاره برخه کې دی کارآفرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایم چې افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي، اما دنده ده، یعنی تا د ځوان تر پایه پورې نسی کولای چې ډیر دی هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل میارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
تاروزم زه فکر کوم دا څه کاسوی چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي، ځکه ځین وخت انسان په داسې مسایلو کې ډیره سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوخه وسیږي.
ځانور خان تڼایم د خوست ولایت يم، ودم نه دی کړای کورنۍ په خوخه کوم.
ما نو مسکاده د ما په نظر باندې یعنی خپل خوخه تر ډیره مهمه ده، خو د کورنۍ هم بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، د حقیقت نه نه پويږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او انجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې جلی واده یا لک ته ښځه کوي باید د دواړه هم نظر وي، ځکه د جلی لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیان د مونږه ډیر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډیر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلیږي، دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم، دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت مهمه ده، مونږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د مونږ د نیکو کمه ده، هلکه عمر زندگی تباه کېږي، د جلی مځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه، خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور یې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، مونږ بېخي حیرانک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدا هم ترې نه شي، او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی، او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلی ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي، داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه د هغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې، خو دا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لیاز، هم د جسمی او هم د اقتصادي لیاز چې دا ورته برابر دی، او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور او پلار چې زم دې اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخي درکونه هغه کجنی وي یا لک وي مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي که وخت راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ترې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي تر هغه سره واده وکړي. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ طبعا په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوښه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري هماغه باندني ښکلا هم ده، نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړ شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.